السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان د اسرار العالم مومند او تکنیکی همکار جانتن هم لما سره وي په دې ګړی کې به د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو د پاکستان د نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واورئ تبصرې شننې هم لرو مرکې هم شته او دغسې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي دي او د پاکستان کورنیو ورځپاڼو څه لیکلي دي د دې نه به هم خبر شي. خو لومړی د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومند نه اورو.
پاکستان اعلان کړی چې له برتانیا پرته یې د اروپایي ټولنې له هیوادونو سره د غیر قانوني پاکستانیو کډوالو پاکستان ته بیرته د لیږلو معاهده ځنډولې ده. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي د صوبې په مختلفو ضلعو کې به 14 ډیګري کالجونه جوړوي او د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیره 30 ته رسیدلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان پرون اعلان وکړ چې له برتانیا پرته یې د اروپایي ټولنې له هیوادونو سره د غیر قانوني پاکستانیو کډوالو بیرته پاکستان ته د لیږلو معاهده ځنډولې ده. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري صالح خان پرون وویل تر څو چې پاکستاني ادارو په یورپ کې د نیول شوو پاکستانیو کډوالو په اړه خپل تحقیقات نه وي مکمل کړي نو تر هغو به دغه کډوال نه قبلوي.
لویدیس کې د پاکستانیانو پر ضد د ترهګرۍ دفې لګولې شي او دغه خلک یا خو د یورپ اوسیدونکي وي یا د هغوی خاریان او هغوی د هغه ځایه پاکستان ته رالیږلې کیږي. موږ به نور داسې خلک نه قبلوو چې تصدیق ونه شي دا پاکستانیان دي.
یا تړون په 2013 کال کې شوی و چې پکې ویل شوي و که چیرې یورپ ته په غیر قانون لارو تللي پاکستانی کډوال ونیول شي نو پاکستان ته به بیرته لیږل کیږي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړه. د وزیر اعلی دفتر لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغو کالجونو د جوړولو لپاره د 5 اربع روپو منظوري هم ورکړل شوې. په کومو 1400 ضلعو کې چې به دغه ډیګري کالجونه جوړولی شي په هغو کې چترال، دیر، مردان، سوات او لکی مروت هم شامل دي. خبر پاڼه زیاتوي وزیر اعلی دا هم ژمنه کړې چې په صوبه کې لوړاندې موجود کالجونو څخه به ماډل یا معیاري تعلیمي ادارې جوړولی شي. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چت د راپریوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیره 30 ته رسیدلې او د ژغورنې عملیات دوام لري. د لاهور د ژغورنې ادارې ریسکیو یوه چارواکي جام سجاد حسین نن مشال ډوکټر ویل چې اوس هم د ملبې لاندې تر سلو پورې کسان گیر دي.
ترنن پدې کې دمړو شمیره 30 تر رسیدلې ده او لدې سربیره موږ یو سل 3 کسان ژوندې د ملبینه را وستې دي او دغه رنګ پرون د 50 غنټو وروسته یو 13 کلن ځوان چې شاهد نومیږي موږ ژوندې را بهر کړی دي. زموږ امدادي هلې ځلې اوس هم روانې دي.
دا پیښه د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې او چارواکي وایي د ودانې د راپریوتو وجه تر اوسه نه ده معلومه. په ننګرهار کې 9 تنه وسلوال وژل شوي او 10 تنه ټپیان شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د اچین ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې ګډو امنیتي ځواکونو له 4 ورځو راهیسې د شاهین لس په نوم عملیات پیل کړي په نتیجه کې یې 9 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او 10 تنه یې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د لوی کندهار شورا له یو شمیر مشرانو او استادو سره په ارګ کې وکتل. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا پرون په جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې مشرانو ولسمشر ته د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت او ستونزو په اړه معلومات ورکړل. هغوی د حکومت له برنامو د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ څرګندولو پر مهال په یاد ولایت کې د امنیتي سیکټر د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. جمهور رئیس غنی د لوی کندهار شورا د مشرانو د وړاندیزونو غوښتنو له اورېدو وروسته وویل ستاسو ګډ حرکت یو تاریخي حرکت دی او خوښ دی چې ټول په یوه غږ د هلمند او ټول افغانستان ساتنه کوي. د افغانستان د یو شمیر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزی حکومت په همکاري به په لنډ مهال کې د ناکارونو کړنو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو نن په یوه خبري غونډه کې ویل چې په ولایتونو کې یې اساسي ستونزې پیژندلې او د حل لارو موندلو لپاره په کابل کې پرې بحث کوي. دغو والیانو ویل چې د کابینې په ناسته کې به په دغو ولایتونو کې د ستونزو ول سببونه تر بحث لاندې نیول شي او په حل سره به یې خلک د اساسي تغیراتو شاهدان وي. د چین او تایوان ولسمشرانو نن په سنگاپور کې سره لیده کاته کړي. دا په تیرو شپېتو کلونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړی ملاقات دی. د بندو دروازو شاته دغه ملاقات چې تر یو ساعته یې دوام درلود، له دې مخکې د چین ولسمشر شي جین پینګ ویل چین او تایوان یوه کورنۍ ده او هیڅوک یې نشي بېلولې. بلخوا د تایوان ولسمشر ماینګ جو ویل هغوی ژمن دي چې د تایوان په پټۍ کې امن ته وده ورکړي او زیاته یې کړه باید چې د دواړو هیوادونو اړیکې د اخلاص، عقلمندۍ او برداشت پر اساس وي. بلخوا د یادو دواړو مشرانو ترمنځ د ملاقات د خبر تر راتلو وروسته په تایوان کې خلکو د چین ضد مظاهرې کړې دي. په 1949 کال کې تر کورنۍ جګړې وروسته چین په خپلواکه تایوان باندې د واکدارۍ دعوه لري او همدغه وجه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سفارتي اړیکې نشته. د یوکراین، روس، جرمني او فرانس د بهرنیو چارو وزیران پر دې سلا شوي چې دوی به هڅه کوي په مشرقي یوکراین کې له لومړیو لیکو د درنې وسلې ویشتل بشپړ کړي. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر پرون په برلن کې د سولې خبرو د یو پړاو وروسته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سیمه کې تشدد کم شوی او د سپکو وسلو د ویشتلو عمل هم نږدې په ختمېدو دی. او مصر په خپلو بهرنیو زیادیانو نیوکې کړي چې د ترګرې د مخنیوي لپاره غوښتنو ته لا نوره جدي پاملرنه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې رپورټونه ښایي کېدی شي د مصر په سینا ټاپو وزمه کې یوه اونۍ مخکې راپرېوتې روسیه الوتکه داعش راغورځولې وي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرینم د اسرار علم مومن نه اوریدل تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې پاکستانی چارواکي وایي چې له برتانیا پرته یې د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو بیرته پاکستان ته د لیږلو معاهده معطله کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د صوبې په مختلفو سیمو کې د 1490 ډیګري کالجونو جوړولو منظوري ورکړې ده.
ډېر زیاته خلک چې نور سکولونه قائم کړی شي، کالجونه قائم کړی شي، ځکه چې دا ډېر ضروري ده نن سبانی دور لپاره. چې کله تعلیم سیوا شي نو د انسان پوه شي، د انسان ادب هر څه صحیح شي. تعلیم سره د انسان ډېر هر څه ریلیټډ دي.
په کورما کې مشرانو د یوې جرګې پر مهال د سیمې په حالاتو، پرمختیا او په نورو چارو خبرې کړې دي.
امن و امان په یو شیټ باندې مکمل توګه باندې سټیبل، په دویم سټیج باندې مختلف قومونو او د مسلکونو ترمنځ دښمنو سبب جوړیږي هغه ختم شي، هغه بنیادی ضرورت دغه علاقو ته چې په کم کې تباین راغلي دي ورورسیږي.
د مومند او باجوړ جنسو زلزلہ زپلی خلک وای یخنی زیاته شوی او مرستو ته اړتیا لري. داو نور رپورٹنا حملرو لمشال ریڈیو سرو سے. او سرزو د خبرونه لومړي رپورت طرف ته. پاکستان پرون اعلان کړی چې له برتانیا پرته یې د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته راوستلو معاهده د ناسمې کارونې له وجې ځنډولې ده. د خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وکړه چې تفصیلي درته ریاض موسی خیل وړاندې کوي.
د جمعې په مازیګر اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب دوران د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان وینا وا چې پاکستان د برتانیې نه سربیره ټول یورپ سره د خلکو د حوالګې لوزنامه ځنډوي ځکه چې ځینې یورپي ملکونه د دې غلط استعمال کوي. د ده په خبره یورپ پاکستان ته د بشري حقونو درس ورکوي خو پخپله په دې عمل نه کوي او هلته د پاکستانیانو او مسلمانانو سره امتیازي سلوک کیږي. نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د یورپ نه 10,000 خلک بیرته وطن ته رالی گل شوی دی
لوی دیس کی دا پاکستانیانو پر ضد ترهګری دفې لګولی شي او دغه خلک یا خو د یورپ اوسیدونکي وي یا د هغوی خاریان او هغوی د هغه ځایه پاکستان ته رالیږلی کیږي. مونږ به نور داسې خلک نه قبلوو او زه ټول یورپ ملکونو ته یو خط لیکم چې تر هغې به مونږ دا خلک نه قبلوو چې تصدیق ونه شي دا پاکستانیان دي او دوی سره کاغذونه یا پاسپورټونه او شناختي کارډونه شته کنه. مونږ به تر هغې دوی نه قبلوو.
د خلکو یو بل ته د حوالګۍ لوزنامو په حق لا چې مشال ریډیو د بین الاقوامي تعلقاتو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی
دنیا کا خط اثر نہ ورکی اور پاکستان یورپ سرا معاشی تعلقات بھی سفارتی تعلقات بھی نو تعلقات بھی پاکستان دا نشی افورڈ کولے جے یورپ سرا وعدے باقی.
پاکستان ولی یورپ سرا دلوزنامے ختمولو یا زنڈولو خبر کوي په دغه اړه راته بیا هم ډاکټر سرفراز خان وې چې اصل مسله د ترهګرې د تور نه بلکې غیر قانونه توګواندې بهر ملکونو کې د میش پاکستانیانو دا تیزیاتوي.
پاکستانیان دنیا کې په ملیونو بتا دا کې د ملکونو کې دي او کال کې داسې حالات شي چې لوکل خلک راتل شروع کی واپس پاکستان ته. دا پاکستان نشي برداشت کولی ولې چې بلکې معیشت بے قابل نه دی دونو خلکو نه ایول جوړی ور بل ما خیال دا چې یو ځلې کې دهشت گردی الزام کې فوکس یو ځای کې اونې ورې شي نو مقدمه هم هغه به چلېږي. هغه بلکې کېدای شي پاکستان باندې به هغې دونه اعتبار نه وي چې دهشت گردی خلاف به دا خلک سزا شي بلکې هغه ملکونو کې د سزا بهتر او د ثبوتونو او د فایل بهتر انتظام ممکنه به یورپ کې.
د ذکر دا چې دې وروستیو کې اټلي کې عثمان غنی نومي یو تن د ترهګرو سره د مرستو په تور نیول شوی و کوم چې وروستو پاکستان ته راولېږل شو خو په لټنو کې دغه ټول تورونه غلط ثابت شو او هغه خوشې کړی شو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د 1490 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړې ده. چارواکي وایي چې د دې پروژې لپاره 15 ارب روپۍ هم مختص کړي دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د دفتر لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی چې صوبې په بیلابیلو ضلعو کې به 1490 ډیګري کالجونه جوړول شي او د دې منظوري هم ورکړې ده چې په چترال، کوزدیر، بردیر، سوات، ډیر اسماعیل خان، لکی مروت، چارسده، مردان، بونیر او نوخر هم شامل دي. وزیر اعلی وینا تر مخه د لپاره 15 ارب روپۍ هم منظور شوي دي او په دې باندې د زر تر زره کار شروع کولو هدایت هم کړی دي. په دې لړ کې د چارسده یوازنی ډیګري کالج استاد منظور جهان مشال لیډو ته وویل چې د چارسده ضلع په کچه باندې ټول یو ډیګري کالج دی چې نه یوازې د چارسده د زده کوونکو لپاره کم دی بلکې د نورو سیمو نه هم دلته کې زده کوونکي زده کړه لراځي. نو باید د ډیګري کالجونو شمیره نور هم سیوا کړي شي.
پدری علاقو کې چې کوم دی لکه 400 دوای له ډوډۍ له لریځنه خلک راځي په دې کې سوسونه به په علاقې دي لکه چترال له بونیر وغیرہ. نو دغه دې کې چې کوم ناخالي چې دی اعلان کړی دی نو دغه دې خلکو د پاره هم ډیر ځات خو خبره ده ځکه چې همدا خلک د چترال دی له په زمون دی سټل ایریا ته راځي نو هغه ته هم ایجوکیشن په دې خپل علاقو باندې ملو بشو تا زه تاسو ته چې د خپل کالج خبرو ته اوسو کوم زه په کالج کې چې موږ نه سره 8 بجو روان شو زمون د کلاس د 4 بجو 3 بجو پر روان وي ریزن یې همدا کاری چې سټوډنټ ډیر زیات دي خو موږ سره کلاسوم کمې دی.
په دغه اعلان شوي ضلعو کې سوات هم شامل دی. د سوات ضلع یو زده کوونکی سمرین مشال لیړو ته وویل چې موجوده وخت کې هر انسان خپل بچله تعلیم ورکول غواړي نو باید حکومت د دوی لپاره تعلیمي ادارې شمیره پوره کړي او د دوی په وینا د هر یو ملک پرمختګ تعلیم سره تړلې دی.
اوس خو هغه زمانه نه ده چې چا چې خپل بچی سکول ته نه لیږل. اوس خو عام طور باندې غریب دی کمالدار دی خپل بچی سکول ته لیږي او عام طور پر اوس ګورنمنت سکول چې دی نو ماشومانو ته درد ډېر زیات سوی نو د مشکل ضروري دی چې ډېر زیات خلک چې نور سکولونه قائم کړی شي کالجونه قائم کړی شي ځکه چې دا ډېر ضروري دی نن سبا دور لپاره چې کله تعلیم سوا شي نو د انسان پوه شي د انسان ادب هر څه صحیح شي. تعلیم سره د انسان ډېر هر څه ریلیټډ دي.
باسط چې 400 ډیګري کالج کې زده کړه کوي مشال لیډو ته وایي چې دوی زیاتره ملګري داسې دي چې په کالج کې وته د زده کړې لپاره څوکۍ یا سیټ نه ملاوېدو له وجې وخت هم ضایع شوی دی او تعلیمونه هم پرېښودې دي.
قانوني ادارې ډېرې زیاتې کمې دي. بل به زه ووایم چې زیاتره زموږ په کلیو کې زموږ زیاتره ملګري داسې دي چې هغې په تعلیمي ادارو کښې چې هغې ته کله سیټ نه ملاوېږي نو هغې په دې وجه باندې هغې کالونه هم ډېر زیات ضایع شي. زموږ داسې ملګري هم شته چې هغې یو کال هم ضایع کړی، دوه کاله هم هغې ضایع کړي دي. داسې خلک په دې هم شته چې هغې بالکل زخمې ویده شوي دي، سکولونه پرېښي دي، ځکه چې هغې ته اډمیشن نه ملاوېږي.
د پامل ده چې وزیر اعلی دا هم ویلي دي چې څومره هم په ټولو صوبه کې په ضلعي کچه باندې موجوده ډیګري کالجونه دي، د دې ټولو نه به ماډل ډیګري کالج جوړول شي. او هدایت یې وکړل چې په دغه کې د زده کوونکو او استادانو لپاره هر یو اسانتیا ورکړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان په رپورټ کې تاسو اوریدل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په بېلابېلو ضلعو کې د 1490 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړې ده. اوس ورځو چې په کوټه کې څه صورتحال دی. په کوټه کې یو شمېر زده کوونکو د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی. تورې پورې کړې چې روان حکومت هم د نورو حکومتونو غوندې له میرټ څخه سرغړونه کوي او د ان ټي ایس په امتحانونو کې کامیاب امیدوارانو ته خپل حق نه ورکړل کېږي. بلې خوا ته په همدې موضوع د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې باس شوی دی. خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
د بلوچستان د بیل بیل پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو ګڼو زده کوونکو د جمعې په ماسپښین د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته احتجاج وکړ او پر صوبایي حکومت یې تور پورې کړ چې د میرټ په نامه جوړ سوی روان حکومت هم له میرټ څخه سرغړونه کوي. دې زده کوونکو د ان ټي ایس له لارې د نویو ښوونکیو د لګېدلو هغه پاڼې هم رسنیو ته ښکاره کړې چې په کې د اول نمبر امیدوار پر ځای شپږم نمبر امیدوار کامیاب ګرځول سوی. محمد عظیم چې په کوټه کې د یوې شخصي اکاډمۍ مشر استاد دی، له مشال راډیو سره یې د دوی د احتجاج په هکله داسې خبرې وکړې.
موږ ته خو چې کوم ثبوتونه ملاو سوي دي په دا کې د پشین بالخصوص د خانوزۍ تحصیل، د هغې علاوه د لورلایي څه، د ژوبه څه، د چمنه څه، او په بلوڅۍ سیمه کې د موږ سره د نوشکي او د دالبنیانو څه باقاعده په دا مظاهره کې داسې کسان ولاړ دي چې د هغو خوندې دي، د هغو ورونه دي، هغه کینډیډیټس په خپله دي چې هغه په میرټ لیست کې پر اول، دویم، دریم او پنځم نمبر راغلي دي. دوی تم نمبر والا ته خو پوسټ ورکړی دی، کوم چې پر اول، دویم، دریم، څلورم نمبر راغلی دی. هغو ته ویلي چې اسا دا یونین کونسل نه دی، یا دا د جی ای ټي یا د جی وی چې ته کوم پوسټ غواړي دا د موږ سره ستا نه.
د زده کوونکو تر دې احتجاج وروسته د جمعې په مازدیګر بیا د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې هم پر دې بحث وسو او د اپوزیسیون یو شمېر غړیو پر حکومت او د ان ټي ایس د امتحان اخیستلو پر طریقه کار هم نیوکې وکړې. د اپوزیسیون غړي عبدالرحمن کتران په غونډه کې وویل روان حکومت داسې ښوونکي هم لګولې چې د ده په خبره هغوی خپل نمونه نسي لیکلی. مراد خاتون چې د نیشنل ګوند د صوبایي صدر میر عبدالکریم میرمنده، هغه دلته د اسمبلی د ښځینه غړیو په مخ کې راوغواړی او یوازې دې دا ولیکي چې زه پلانکی یم، موږ ته بیا د یوې ښوونکي په حیث قبوله ده. که دغه ډول برتیان یې کېږي نو د تعلیم بیړه به غرقېږي نه، نو څه به کېږي؟ بلې خوا ته بیا د دې په ځواب کې د صوبې د تعلیم وزیر سردار رضا بړیڅي د اسمبلی غړیو ته وویل دوی ته د تعلیم په څانګه کې ټولې نیمګړتیاوې له نورو حکومتونو په میراث کې پاتې سوې، خو له هغه باوجود به دوی بیا هم هڅه کوي چې پر میرټ او له سیاسي لاسوهنې ما سیوا ښوونکي برتي کړي. که چیرې تاسو همدا نه راته په ګوته کوئ نو کېدلی سي چې ماته حقیقت معلوم نه سي، زموږ سیستم سمېدلی نه سي او زموږ ماشومان له نورو سیمو سره د مقابلې په امتحانونو کې مقابله نه سي کولی. لاکن دا هم یو حقیقت دی چې د تعلیم په څانګه کې موږ ته بېخي ډېرې نیمګړتیاوې له نورو حکومتونو په میراث کې راپاتې سوي دي. د تعلیم د څانګې د وزیر په خبره دوی به د اسمبلی د ټولو غړیو نیوکې په پام کې نیسي او په هر ځای کې که په رښتیا هم د میرټ په مالی سوي وي نو سم له سره به یې پلټنې کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو د کورمې پولیټیکل ایجنټ او ځایي مشرانو ترمنځ پرون یوه جرګه وشوه چې پکې د سیمې په صورتحال، ترقیاتي کارونو، د ځایي خلکو په مشکلاتو خبرې وشوې. دغه جرګه په صدي سیمه کې د مسوزو په اړه چمکنې مشرانو ترمنځ وشوه. نور حال د تاریخ ورکزي په دې رپورټ کې.
د کورمې پولیټیکل ایجنټ او ځایي مشرانو ترمنځ په ساده کې یوه جرګه وشوه چې پکې د سیمې په صورتحال ترقیاتي کارونو او د ځایي خلکو پر ستونزو خبرې اترې وشوې. پولیټیکل ایجنټ امجد علي خان وایي د پاچم کنی او مسوزو مشرانو سره د دغې جرګې بنیادي مقصد دا و چې ولسي وګړو سره لیده کاته وکړي او د دوی له ستونزو ځان خبر کړي او حلې راوباسي. دوی وایي حکومت سره ترقیاتي فنډ شته او دوی غواړي چې د سیمې خلکو مرسته وکړي، ځکه چې ترهګرې ضد جګړې له وجې خبري سیمه سخته ځپلې شوې ده.
راغلی ور سره دا ملینیم ډیولپمنٹ گول د وفاقی حکومت یو دغه دی چې په دې کې 2 کروڑ روپے مونږ ته مخکې راکړې وي، د 38 ته پاره 4.5 کروڑ روپے وس راکړې وي. دا هغه 4.5 کروڑ روپو د پاره زه راغلی مدیو سره کیناستم چې دیو کم سکیمونه مناسب ګڼي د خپل ترقې د پاره، او زمونږ لاین ډپارټمنټس په هغې باندې ټیکنیکل فیزیبلټی او کار وکړي او مونږ هغه سکیمونه دیو ته وکړو چې کم دیو غواړي او دیو ته پې اسانی جوړیږي.
د ده په خبره په سیمه کې په ډېره مشکله امن ترلاسه شوی دی او دا د سیمې خلکو د تعاون نه بغیر ممکن نه و. پولیټیکل ایجنټ وویل حکومت د سیمې امن په خپله ایجنډا کې ړومبۍ ترجیح ګرځولې ده او زیاته کړه چې د دې لپاره به دوی خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
مونږ کوشش دا کوو چې امن او امان په یو سیټ باندې مکمل توګه باندې سټیبل وي د خیر سره، په دویم سټیج باندې چې کوم هغه مسلې دي چې هغه د مختلف قومونو او د مسلکونو ترمنځ د دشمنو سبب جوړیږي هغه ختم شي، او په دریم سټریټجی کې چې هغه بنیادی ضروریات دغه علاقو ته چې په کوم کې تبایا نه راغلي دي ورورسیږي چې د هغوی ژوند په یو نارمل لهج شي. دا د موجوده وفاقي حکومت د گورنر صاحب یو کلیئر کټ پالیسي ده.
په دغه جرګه کې شامل ملک سیف الله خان په نامه یو مشر مشال لوډیو ته وویل مونږ غواړو چې ستونزې مو هوارې شي او ترقي وکړو، خو دا هر څه د سیمې امن سره تړلې دي. د ده په خبره جرګې غړو پولیټیکل ایجنټ ته دا باور ورکړو چې دلته به د امن راوستلو لپاره د حکومت پوره پوره ملاتړ کوي. ده وویل دغه جرګه یو خو ګام وو او موږ ورته ډېر په ښه توګه خپلې ستونزې وړاندې کړې او زیاته کړه چې حکومت راته ډاډ راکړو چې ستونزې به مو هوارې شي.
د مونږ علاقه په دې افریشن حالت نه مخکې هم مفلوج شوی وه، بیا په افریشن کې هم مفلوج شو. د دې مفلوج په واجبونې پولیټیکلي انتظامیې څه کومې پیسې بهر نه دي او نه زموږ حکومت نه دي. آر غلی وی موسی د سکیمونو بری کی خبره وکا و 2.5 کروڑ روپی مستخیل دلمیرزی تا د اوبې سکیم وکا.
واضح دی چې په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوزي اپریشن ل 2009 کال راهسه روان دی. په سیمه کې امن درتلو وروسته د موسوزو او پاړچم کری خلک لخپل کورونو ته ستنه شوی دی، خو دوه کال تر ستنه دوه وروسته هم ځای خلکو کورونه رښتونونه او سکولونه ړنګ پراته دي او د پاکو اوبو د نشټوالي په ګډون نور ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. تاریخ ورځه مشال ریډیو کورم ایجنسی.
اوس به د کورمې نه لاړ شو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی د جمرود اوسیدونکي شکایت کوي چې د صحت له اسانتیاو بې برخې دي. دوی وایي په روغتون کې ډاکټران خپل کار نه کوي نو ورته د وړیا دوایانې پکې ملاویږي. دوی دا شکایت هم کوي چې د حادثاتو په وخت په سمه توګه د خلکو درملنه نه کیږي. خو بیا د خیبر ایجنسی د صحت محکمې یو مشر وایي چې کوم ډاکټران په روغتونونو کې ډیوټي نه کوي نو دوی پر ضد به کاروایي کوي. تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د خیبر ایجنسی د جمرود خلق وایي چې په روغتونونو کې یې ډاکټران ډیوټي نه کوي او سرکاري وړیا دوایانې هم نه ورکول کیږي او د صحت یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري. د جمرود یو تن مشر ګلوزیر په جمرود سیول روغتون کې د اسانتیاو د نشتوالي په هکله مشال ریډیو ته وایي
نامه یې سرکاري اسپتال دو خو ډاکټران پکې ډیوټي پوره نه کوي، بیا سرکاري دوایې راشي مونږ ته نه ملاویږي. نو ملیریا خو دومره ملیریا دو چې په هر کور کې دوا و درې په ملیریا پراته دي. مخکې ورځو کې یا هغه راوستو دا سوزاکای بس لوګړې وکړې مخو چې پخپله په یوه کوټې ته هغه ونیو په کوټه مې لوګي ډکه کړه اس بوی بیا خوړلو مخو میاشو نه پمرې او تش لوګي دي هیڅ اثر یې مونږ نه کړو. هغه اوس لکه مونږ په شاکت کې اسپتال نشته. هغه زمونږ دغ ځای له بیمار رسوو چې په کار دی چې داسې اسپتال مونږ ته هیچ مخام ماسخوتن سالت خراب دی چلته خو هغه دوایې یا ډاکټر وي چې دستي ستن من خو پې وو کنه.
او یو بل تن دولت خان د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ په اړه وویل
چې دلته ملکانه سیستم دی زیوتنان چې کوم دی هغه ملکانو خلک دي پکې چې هغه چې کوم دی نه دی ډیپټي پښتنه څوک دی کولی شي نه دی وزیر پښتنه څوک دی کولی شي نه دی وزیر چې کوم دی څه حل یې شته. لکه کوزو اسپاتالونو کې خو سیستمونه دي حساب کتاب دی نو دلته صرف په بلډینګ اسپاتال دی نه پکې دوایګانې شته نه پکې ډاکتران شته. په کار داسې چې اسپاتال سر بی وشي د پښتنه کیږي چې دا ډاکټر راغی دا رانغی یو داسې سیسټم لکه چې کوز اسپاتالونو کې جوړ شوی ولته ګوته لګوي په کوردو چې ګوتې سیسټم لګیږي.
او د جمرود یو بل تن شیر محمد وایي
علاجونو ته هم ښه ضرورت ته ډېرو خلک ټول دلته دا ټول خلک دي غریبان دي پاسمانده خلک دي چې دلته مونږ څومره پراته یو په هغه پورې دلته چې مونږ بم د مکه وشي سره ویر یې نه ناباسو هغه وینې مینې یې پاکېږي نور هېڅ هم پکې نشته بس ته چې ویره سو هغه ته کمپلیکس ته یا شیرپو ته نو بد غریب په الیار کې یا سویر کې یا ورسېږي حقداره چې ایمرجنسي مونږ ته غټه جوړه شي پومدا اسپاتال کې د وایګانې وی خلکو عزت وی د بیزتی پکې نه وی
د جمرود د خلکو د صحت د غستون زمو شکله د خیبر جنسې د صحت محکمې مشر افسر جنس سرجن ډاکټر نیاستا وړاندې کړي نو دوی وویل چې په جمرود سیول روختون کې کوم ډاکټران ډیوټي نه کوي نو موږ به د هغوی پر ضد کاروایی کوو او چې د چا څه قسم شکایت وی نو په دې اړه د جنس سرجن دفتر سره تماس ونیسی. د خیبر جنسې د جمرود خلک وایي چې باید د دوی روغتونونو ته پاملرنه وشي او د دوی ستونزې د پکې هوارې کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسې.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ورې د کورمیو د خبر جنسې د خلکو د حال نه خبر شوې. خو سرزو چې د مومندو د باجوړ جنسې خلک په کوم حالاتو کې دي؟ د مومندو او باجوړ جنسیانو زلزله ځپلي خلک وایي چې یخنۍ زیاته شوې ده او د هغې کورونه وران شوي دي. د حکومت لخوا ورته کومې خیمې نه دي ورکړل شوي او ماشومان، ښځې او بوډاګان زیات بیماران کېږي. دوی د حکومت نه د خیمو او دغسې د نور ضروري سامان غوښتنه کوي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې.
دا مهمن او باجوړ ایجنسۍ زلزله ځپلي ګیله کوي چې حکومت د هغوی سره د مصیبت په وخت امداد نه دی کړی. دوی وایي چې سخته یخنۍ ده او ماشومانو، زنانو او بوډاګانو ته تکلیف دی چې په سپینه ډاګه شپې کوي. په باجوړ ایجنسۍ غټه دراصل ارزو کوي کې 250 کورونه دي چې پکې 340 کورونه ړنګېدلي. د دغه کلي سپینګری سید معروف شاه وایي بیا مې د محمود د ایجنسۍ د تمانځو د اختیار خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې سرکاري تنان راځي او ځینې کورونه لیکي خو خیمې یې ورته لا هم نه دي ورکړي. ورنه مې وپوښتل چې بیا نو زلزله ځپلي په کوم حال دي؟
تر اوسه پورې یو حکومتي خیمه نه راغلې ده، نه حکومتي امداد راغلې ده، نه بل کوم داسې اوکاډ موږ لیدلی ده چې هغه د حکومت طرف نه د خلکو لپاره په دې ریزرف کې راغلي. او داسې خلک خو نه شو در چې هغه په کنال اسمان پراسته دي، خو هغه د کنال اسمان برابر ځکه دي چې هغه یا د رشته دار کې پراسته دي، یا د ورور په کوټه کې پراسته دي، یا د ګاونډ په کوټه کې پراسته دي.
ګلاب جان هم د سلارزو باجوړ ایجنسۍ اوسېدونکی دی او هغه وایي چې په کار د حکومت د هغوی سره مرستې وکړي.
یو حکومت راځي او دغه انټرنې کوي او دغه پولیس کمینانو داسې توجه نه ده ورکړې چې یو شی راشي او هغه کوم د چا ته میلا شي. نو حکومت صرف راځي او څو ځله انټرنې خو شی دومره نه میلا کوي اوس وخت لري. سامانونه د خپل پردي کچې ده وړي په سیمه کې کومه خوا او چا د خپل پردي دی کاکانه او ماشومان یې د بل چا کښېنه وړي او په خپله باندې غریبانو چا کوم پاتې بس یوه کوټه کې را جمع شوي. څوک کوټه راشي په منډو کې په تکلیف کې کومیانو پر اسکه راتاو کړی او استاد کې کوي.
د اف ډی ایم ایم مومند ایجنسۍ د چارواکي ډاکټر عرفان پوینا حکومت چمتو دی او د دغه زلزله ځپلو سره مرستې کوي چې څومره ضرورت د دغه خلکو وي نو هغه همره خیمې ورته راغلي او ځینې پکې تقسیم شوي هم دي او که ضرورت له دې زیات شو نو هغوی به دغه ضرورت خامخا پوره کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چت لرا پریوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره 30 ته رسېدلې ده او د ژغورنې عملیاتو سم دوام لري. نور تفصیل سراج زهیر وړاندې کوي.
د تیر شروع په ورځ لاهور سندر صنعتي علاقه کې د راغورځېدونکې څلور چتیزې ودانۍ د ملبې لرې کولو کار نن په څلورم ورځ هم روان دی او د لاهور د امدادي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه په وینا چې دوی به نورو دوو ورځو کې د پاتې ګیر شوو کسانو د راویستو او د ملبې لرې کولو کار سرته ورسوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د ریسکیو یو چارواکي جامس جاد حسین وویل چې اوس هم د لسو نه 15 پورې کسان د ودانۍ د ملبې لاندې ګیر دي او دوی به کوشش کوي چې زر تر زر یې را بهر کړي. په دې اړه نوموړي زیاته کړه،
تر ننه په دې کې د مړو شمېره 38 ته رسېدلې ده او له دې سربېره موږ یو سل درې کسان ژوندي د ملبې نه راویستي دي او دغه رنګ پرون د 50 ګنټو وروستو یو 18 کلن ځوان چې شاهد نومېږي موږ ژوندي را بهر کړی دی. زموږ امدادي هلې ځلې اوس هم روانې دي او موږ ډېر په طریقه کار کوو چې له دې ودانۍ زیات نه زیات ژوندي خلک را بهر کړو او نن به موږ د ودانۍ د شا اړخ نه اپریشن شروع کوو، کوم چې باید دوه ورځو کې سرته رسي.
ذکر دا په یاد ودانۍ کې د پلاسټک تیلو کارخانه وه او د لاهور د پولیسو په وینا چې په دې کارخانه کې د یو نیم سلونه واخله تر د 200 پورې مزدورانو کار کولو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره اوس د مازیګر 5:30 بجې شوې. د اسرار الله مومن نولن خبرونه وورو.
پاکستان پرون اعلان وکړ چې له برتانیا پرته یې د اروپایي ټولنې له هیوادونو سره د غیر قانوني پاکستانیو کډوالو بیرته پاکستان ته د لیږلو معاهده ځنډولې ده. د پاکستان د خونو چارو پاکي وزیر چودري سالی خان پرون وویل تر څو چې پاکستاني ادارو په یورپ کې د نیول شوو پاکستانیو کډوالو په اړه خپل تحقیقات نوي مکمل کړي نو تر هغو به دا کډوال نه قبلوي. د خبر پخوانخوا وزیر الله پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړه. د وزیر الله دفتر لخوا پرون په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کالجونو د جوړولو لپاره د 5000 روپو منظوري هم ورکړل شوې ده. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاور کې د یوې کارخانې څلورم چت د راپرېوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره 38 ته رسېدلې او د ژغورنې او عملیات دوام لري. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې او چارواکي وایي د ودانۍ د راپرېوتو وجه تر اوسه پورې نه ده معلومه. په ننګرهار کې 9 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د ننګرهار امنیه قمندان نعمت بوتي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې ګډو امنیتي ځواکونو له څو ورځو راهیسې د شاهین لس په نوم عملیات پیل کړي، په نتیجه کې دغه وسلوال وژل شوي او ژوبل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د لوی کندهار شورا له یو شمېر مشرانو او استادو سره په ارګ کې وکتل. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې مشران ولسمشر ته د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړل او د چین او تایوان ولسمشرانو په سنگاپور کې سره لیده کاته کړي. د په تیرو شپېتو کلونو کې دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړی ملاقات دی او د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس د بنچرو وزیران پر دې سلا شوي چې دوی به هڅه کوي په مشرقي یوکرین کې له لومړی لیکو د درنې وسلې ویستل بشپړ کړي.
لند خبرینم د اسرار الله مومن نواریدل اوریدونکو سوخت شوه دی. د پاکستان د کورنی او رسپانو وحدت رسپانی افغانستان او د پاکستان لخوا د پولیو پرزید د ګامونو او جنگ رسپانی د ایم ایف لخوا پاکستان ته د قرضې ورکول په موضوع باندې اداري خبري کړی دی. د دواړو اداریو تفصیل درته سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکو وحدت روس پاڼه خپلې ادارې کې وایي پاکستان او افغانستان په سرحدي پولو د پولي اورنس مخنیوي لپاره یوې غوره کړنلارې جوړولو باندې اتفاق کړی دی. درې مخکې لیکي پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هغه ملکونه دي چې پکې تر دې دمه د پولي اورنس خاتمه ونه شوه، خو که وکتل شي نو د دې لویه وجه دا ده چې دواړو هیوادونو کې د سلامتۍ بد صورتحال دی. درې زیاتوي د پولي اورنس په ختمېدو کې تر ټولو لوی خنډ د وسلوالو ډلو خوا دړکی او په کارکونکو حملې او د ماشومانو د مور او پلار انکار. کچری دا خندان لرکې شوی وو نو کې دیشي اوس ته هیوادونه لپولی او پاک ملکونه وو. ادریا اخیری کې وای اوس چې پاکستان او افغانستان په ګډه سره په پولو د پولیو د خاتمه ژمنه وکړه کوم چې د ستاینې وړ ده، خو که دې فیصلې ته عملی شکل ورکړې شي نو هله به ممکن شي چې پولیو ورځ ختم شي. خو دلته یوه مهمه خبره دا هم ده باید چې دې لړکې د دواړو ملکونو عالمان هم خپل غوره کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ځینې نور ورسپانو خپلې ادارې د ایم ایف لخوا د قرض په لسم کیسه لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د بجټ خساري او محصولاتو اهداف نه پوره کولو باوجود ایم ایف په لسم کیسه جاری کولو رضا شوی دی، کوم چې حقیقت کې د معاشي پالیسي سازو د پاره یو لوی کامیابی ده. ادارې مخکې لیکي چې اسلام آباد کې د خزانه وفاقي وزیر اساق ډر سره په شریکه خبري غونډې ته په خطاب کې د ایم ایف میشن پاکستان کې مشر اویل چې د پاکستان میشیت کې اوس ځینې کمزوری دی د کومی د لری کولو چی ضرورت دی. درز اسحاق ډار دغه کمزوری و منلی خو زیات یې کړ چې د بجټ خساری کمول د پاره اخراجات کم کړی شوی دی. د افراطي زر شرط 3.5% ته راوستې شوی ده. دا شن د زری مبادله ذخیره 40 اربونه اوریدلی دی او سره ورسره نړیوال بینک او ایشیایی ترقیاتی بینک نه په شریکه د 900 میلیون ډالرو قرض میلاوېدو هم امکان دی. دریا اخیر کې لیکي چې بے شک د موجوده حکومت معاشي پالیسۍ د ستاینې وړ دي چې دې تیر دونیمو کالو کې د اقتصاد د استحکام دپاره ښه کارونه کړي او د توانایي بحران ختمولو په ګډون یې ځینې اهمې منصوبې شروع کړي. خو پکار دی چې څومره زر ممکن وي د قرضو نه ځان خلاص کړي او ملک په خپلو خپو ودروي او د دې دپاره د ټیکس غلا ختمول انتهایی ضروری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه لیکي په لاهور ښار کې د یوې کارخانې چت را پرېوتو پیښه په حقیقت کې دا خبرداری دی چې په دا هیواد کې د ودانیو په جوړولو کې د معیار خیال نه ساتل کیږي. بلخوا ډلی ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي چې په افغان طالبانو کې د یوې نوې ډلې جوړېدل د سولې خبرې اترې اغېزمنې کولی شي. تفصیل د ګلای آسنا اورو.
کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه د پاکستان په لاهور ښار کې د پلاستیکو د یوې فیکټرۍ د چت راغورځېدو پیښې وروستو امدادي هلو ځلو په اړه وایي چې په دغه پیښه کې د 40 نه زیات کسان مړه شوي او له ملبې نه تر 100 پورې کسان ژغورل شوي دي. ورځپاڼه لیکي داسې نه ښکاري چې دا ځل د امریکا او د اروپایي هیوادونو د جامو کمپنۍ د دې ذمهوار وګرځول شي. په 2013 کال کې په بنګلادیش کې په یوه کارخانه کې بده پیښه رامنځته شوې وه او له هغې پیښې وروستو صارفینو ته دا خبره واضحه شوې وه چې څرنګه نړیوال کمپنۍ په نورو هیوادونو کې په لږو پیسو مصنوعات جوړوي. کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې د امریکا واشنگټن میشت مزدورانو د حقونو د فورم ویان دی لیانا فاکس ووک په حواله لیکلي چې په پاکستان کې د ودانۍ راپرېورتو پیښه په حقیقت کې خبرداری دی چې په دې اړه ګامونه پورته کړل شي. دوی زیاتوي باید د دې پیښې په اړه بحثونه وشي. دا نه چې په دې خبره دا هر څه هیر کړل شي چې په دغه کارخانه کې پلاستیک ګوتې جوړې دي. ورځپاڼه د رویټرز خبري ایجنسی په حواله لیکلي چې په پاکستان کې د ودانو په جوړولو کې د معیار خیال نه ساتل کیږي او دا له پامه غورځول کیږي. د دې ترڅنګ په دغو کارخانو کې د مزدورانو استحصال هم کیږي. د امریکا د مزدورانو ادارې د 2014 کال رپورټ تر مخه په پاکستان کې له ماشومانو ډیر زیات مشقت هم اخستل کیږي. بلخوا ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې لیکلي په افغان طالبانو کې دننه یوې ډلې خپل نوی مشر اعلان کړی دی چې ښایي په دغه ډله کې د ملا عمر د مړینې وروستو اختلافات نور زیات شوي. ورځپاڼې د افغانستان د یو څیړنکار برهان عثمان په حواله لیکلي چې دا لومړی ځل دی چې په رسمي توګه د طالبانو یوې ډلې د جلا کېدو خبره کړې او دا په دغه غورځنګ هر اړخیزه اغېز هم کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې دغه نوې ډلې جوړېدو سره د سولې خبرې ترې هم متاثره کېدی شي ځکه چې د امن بهیر له مخکې نه ډېرو ستونزو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي چې د ملا محمد رسول ډلې سره به یو 100 جنګیالي وي او امکان نه لري چې په یوازې سر د امن خبرې ترې له منځه یوسي. خو د دغه ډلې په خبره افغان طالبانو کې به نورې ډلې هم جوړې شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران په هیواد کې میشت افغان کډوال شام ته جګړې ته استوي. ورځپاڼه لیکي ایران دعوه کوي چې یوازې شامي او امنیتي چارواکو ته د وسلوالو ضد جنګېدو مشوره ورکوي او عملیات پلانوي خو حقیقت دا دی چې له دوو ښارونو ګڼ افغان کډوال ګماري او شام ته استوي چې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو مرسته او ملاتړ وکړي. د لیکنې مهمې برخې درته پامیر ساحل وړاندې کوي.
برطانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال په شام کې د جنګېدو لپاره ګماري او داوه کوي چې دا په دمشق کې د شیعه مزارونو ساتلو یو سپېڅلی کار دی. ورځپاڼه لیکي ایران په شام کې جنګېدونکو افغان کډوالو ته د میاشتنۍ تنخواه او په ایران کې د اوسېدو جواز وعدې ورکوي. په شام کې تر لبناني حزب الله ځواک وروسته د فاطمیون په نامه د افغان کډوالو پوځي ډله دویم لوی بهرنی ځواک دی چې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ جنګیږي. په می میاشت کې له ایراني دولت سره تړلو خبري اژانسونو خبر ورکړ چې په شام کې د جګړې له پیل راهیسې هلته د فاطمیون په نوم د ځواک لږ تر لږه 200 وسلوال وژل شوي دي خو دا روښانه نه ده چې تر هغې وروسته څومره کسان هلته وژل شوي. ایران تل دعوه کړې چې په شام کې یوازې په مشاورتي ډول کار کوي او خپل لوړپوړي قومندانان د عملیاتو پلانولو او څار لپاره استوي خو په جګړه کې د افغانانو کارول ښیي چې تهران نور لارې هم کاروي. ګارډین ورځپاڼه وایي هر ورځ له مشهد او قوم ښارونو افغانان برتی کیږي. دا هغه ایرانی ښارونه دي چې پکې تر ټولو زیات افغان کډوال میشتي. ورځپاڼه وایي ایران له 300 کلونو کم عمرې افغانان هم په شام کې د جنګېدو لپاره جذبوي، خو هغوی باید له خپلو میندو پلرونو لیکلی اجازتنامه ولري. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي په روان منی یا خزان کې خبر راغی چې په شام کې یو 14 کلن افغان وژل شوی چې له ایرانه هلته استول شوی و. بل دا چې په ایران کې د جنازو زیاتېدل ښیي چې هغه هیواد په شامی جګړه کې ډیر دخیل دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو ری ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په یو رسمي سفر سبا د هندوستان نیو دلی ته ورسیږي. له حنیف اتمر سره به په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت کرزی هم ملګری وي. افغان چارواکي وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار به په دې وفد کې له هندي چارواکو سره د ترهګرۍ په ګواښونو د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا تجهیز خبرې وکړي. تفصیل د اجمل ان نورو.
افغان چارواکي وایي نوې دلی ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار سفر د سیمه ییزې همکارۍ د اصل پر بنسټ دی. حنیف اتمر به د یو افغان هیئت په مشرۍ د یک شنبې په ورځ د هندي چارواکو سره د لیدنو لپاره نوې دلی ته ورسیږي. د ملي امنیت د سلاحکار ویان تواب غورزنګ ازادۍ رډیو ته وویل د تروریزم په وړاندې د افغانستان جګړه یوازې د دې هیواد ستونزه نه ده، بلکې دې پدیدې د سیمې هیوادونو ته هم جدي ګواښونه پیښ کړي. د نوموړي په وینا هند ته د ښاغلي اتمر په دې سفر کې به د تروریزم په سیمه ییز ګواښ خبرې کیږي.
هغه جګړه چې افغانستان ورسره مواجه دی د تروریزم د خطره، هغې د منطقې لپاره هم یو شمېر تهدیدونه رامنځته کړي دي، او د افغانستان اسلامي جمهوریت همیشه د دې تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره پر منطقوي همکارۍ ټینګار کړی دی. په دې سفر کې به د دې تهدیدونو د له منځه وړلو په اړه هم د هند د مقاماتو سره خبرې کیږي.
د افغانستان د لوړ پوړی پلاوی په داسې حال کې هند ته ځي چې په افغانستان کې نامنې زیاتې شوې او په وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. ولسمشر غنی د خپلې ولسمشرۍ په پیل کې له هندوستان څخه د مرستې ترلاسه کول ځنډولي وو. نوموړي هڅه وکړه څو پاکستاني چارواکي قانع کړي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي، خو په افغانستان کې یو شمېر چاودنې او بریدونه د دې سبب شول چې افغان حکومت یو اربیا پر پاکستان انتقادونه زیات کړي.
دا اجمل ان رپورټ موریدو. په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د هند او کابل پوځي همکاریو په اړه خبرې لا په لومړي پړاو کې دي. پخواني پاکستانی ډیپلوماټان د هند د اقدام په اړه خبرداری ورکوي او وایي کابل ته د هندي وسلو ورکول به خطرناکې نتیجې ولري. د جمعې پر رویټرز خبري اجانس د سن افغان او هندي چارواکو له کوله ویلي نیو ډیلی کابل ته جنگي هلیکاپټر ورکول غواړي چې د وسلوالو پر ضد مؤثره عملیات شي او د هغوی نفوذ کم کړل شي. پر دې د پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر خبرداري ورکوي چې د هند لخوا افغانستان ته د جنگي هلیکاپټر ورکول به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. د جمعې پر ورځ ځینو افغان او هندوی او امنیتي چارواکو رویټرز خبري اجانس ته وویل نوې ډیلی به کابل ته 4 جنگي هلیکاپټر ورکړي چې په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو زیاتېدونکي یاغیتوب پر ضد مبارزه وکړي. د چارواکو د نومونو خودو په شرط ویلي په دې اړه به د افغانستان ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هند ته د سفر پر مهال پریکړه وشي. خو په کابل کې د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د جمعې پر ورځ مشال راډیو ته ویل د نظامي او پوځي مرستو په اړه خبرې لا په ابتدایي مرحله کې دي.
نیروهای هوایی افغانستان
دی وای له افغان هوایی ځواکونو سره د هند د مرستو بحث په ابتدایي مرحله کې دی. په دې کتنه کې به د دغو همکاریو د جزئیاتو په اړه خبرې وشي.
هندی خبریال پراوین سوامی وایي اوس چې کابل له اسلام آباد نه هیله شوی دی نو د نوې ډیلی لوري ته ګوري.
پرزیدنت غنی می ویل بی ډیسپوینټډ وذ واټ هی هاز ریسیوډ فرام د پاکستانیز.
دا څه ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان نه مایوسه شوی وي او شایي دا اشاره ورکول غواړي چې که اسلام آباد خپلې ژمنې نه پوره کوي نو هغه دې ته تیار دی چې د پاکستان مخالفانو لوري ته وګوري.
خو په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد وایي دا منطق د منلو وړ نه دی چې ګواکې د هندۍ او هلیکاپټرو په ترلاسه کولو افغانستان د طالبانو پر ضد جنگیدل غواړي.
اور مین کنسرن از اور سیکورټی، وای ډز افغانستان نیډ هلیکاپټرز؟
زموږ اصلي اندیشنه زموږ امنیت دی. افغانستان هلیکاپټرو ته ولې ضرورت لري؟ آیا افغانستان په هغوی هلیکاپټرو طالبان وژل غواړي؟ امریکایانو تر 12 کلونو په افغانستان کې جګړه وکړه خو د طالبانو په ختمولو کې بریالي نه شول. نو افغانستان بلدی یو څو هلیکاپټرو سره څه وکړای شي؟ نو موږ پر دې نه پوهیږو چې اخر د دې پوځي همکاریو مقصد څه
دی.
شمشاد احمد زیاتوی چې د هند لخوا افغانستان ته د هلیکاپټر ورکول هسې معنا لري لکه په 1980 زیږیزه لسیزه کې چې پخوانی شوروي اتحاد په کیوبا کې خپل توغندي نصب کړل او له امریکا سره د اټومي جګړې خطر پیدا شو. نو په افغانستان کې د هند پوځي رول یا ورته د وسلو ورکول ډېرې خطرناکې او ویرونکې نتیجې لرلی شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو تاسو سره په پاکستان کې یو خو خبريالان له یو شمېر مشکلات سره مخ دي. نو بل خو په دوی د بیان له ازادۍ څخه د ناوړه ګټې پرته کولو تور پورې کیږي. دا چې د بیان د ازادۍ څخه حدود دی او په پاکستان کې د رسنیو د نظم او ضابط اخلاق لپاره څه ډول تګلاره موجوده ده؟ احمد شاه زمي په دې موضوع دا ریپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی د تیر زیارت په ورځ د سینټ یوې غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد د یو مشر خبریال په ضد دی کاروایی وکړي ځکه چې هغه د هیواد د پارلماني غړو په اړه ناوړه ټکي کارولی دي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې سیاستوال یا د حکومت غړي پر خبریالانو له خپل حد د وتلو یا د بیان د ازادۍ په نامه له چوکاټه بهر خبرو کولو تور پورې کوي. دا چې آیا رښتیا هم په پاکستان کې خبریالان له خپلې ازادۍ څخه تیری کوي؟ په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم د څانګې ښوونکي ډاکټر فیض الله جان وایي چې په دې هیواد کې ټولنې له صحافت سره سم ارتقا نه ده کړې او نه هم صحافت د یو ادارې په توګه رول لوبولې دی.
پاکستان کې صحافیان هغې ته د دې شیزونو پته نشته دی چې یاره څه هغې له کول په کار دي څه نه دي کول په کار، خو چې څه وکړي دا شي او په هغې باندې ریئکشن راشي نو بیا دی په دې باندې چې خبره کوي چې یاره دا کول په کار وو که نه کول په کار. زه مدار چې په پاکستان کې صحافت یو انډسټری ده خو دا انسټیټیوشن شوی نه دی تر اوسه پورې. لکه کوم ځای کې چې موږ وایو د ریاست څلور ستنې وي نو په هغه کې یو ستنه چې کوم دی نو هغه میډیا هم وي، خو پاکستان کې میډیا یو انډسټری ده، د یو کارخانې په حیثیت باندې کار کوي چې هغه پیسې ګټي، هغه پروډکټس چې کوم دی جوړوي، خو هغې نه اداره نه ده جوړه شوې. او اداره موږ هغې ته وایو چې د هغې یو ضابطه اخلاق وي، د هغې یو طریقه کار وي.
د پاکستان یو مشر خبریال ضیاءالدین بیا وایي چې پر قوانینو سربیره هره ټولنه یو کلتور لري او د هغه په پام کې نیولو سره باید کار وکړل سي. نوموړی نظر لري که چیرې خبریال د بیان ازادي په مسؤلیت یا ذمهواري سره وکاروي نو بیا به ستونزه نه ورته جوړیږي.
ازادي جو ریسپانسبلټی کې ساتھ آپ استعمال کریں
چې کله تاسو په ذمهواری سره له ازادۍ څخه کار واخلئ نو باید بیا هیڅوک هیڅ ډول اعتراض ونه کړي. که چیرې اعتراض و هم کړي نو تاسو یې له قانون سره سم ځوابولی شئ، خو که چیرې ژبه په غلط ډول بې مهاره په ویلو یا لیکلو وکارول شي نو ښکاره خبره ده چې کلتور د دې اجازه نه ورکوي او باید دې ته پام وکړل شي.
که څه هم په پاکستان کې د رسنیو د نظم اداره سته خو ضیاءالدین وایي چې دا اداره په حکومتي سرپرستۍ کې کار کوي نه د حکومت خوښۍ ته لومړیتوب ورکوي. د پیمرا په نامه د برېښنایي رسنیو د نظم دغې ادارې که څه هم په تفصیل سره د خبریالانو لپاره د پیښو د پوښښ او خپرونو ضابطۍ اخلاق بیان کړي، خو ډاکټر فیض الله جان نظر لري چې خبریالان باید په خپله د ځان لپاره ضابطۍ اخلاق جوړ کړي.
پرېس لپاره په کار نه ده چې ضابطۍ اخلاق یو بهرنۍ اداره جوړ کړي لکه پیمرا. ضابطۍ اخلاق په ټوله دنیا کې صحافت سره جوړی. نو زما خیال دی چې ګوره پیمرا سرکاري اداره ده، سرکاري اداره د صحافت دپاره ضابطۍ اخلاق نشي جوړولی. دا خو پکار ده د پاکستان کې د جرنلستانو یونینز دي، دا د هغې کار دی چې هغې په دې باندې اول یو ډیبیټ وکړي یو سینسیو ڈیبیٹ په هغه ڈیبیٹ کې چې کوم دی سیول سوسایټي شامل وي په هغه کې میډیا هم شامل وي په هغه کې پارلیمنٹ هم شامل وي او په هغه کې اکیډمی هم شامل وي او د هغه ڈیبیٹ پر رڼا کې دا د صحافیانو تنظیمونه کینی او ځان له یو ضابطه اخلاق جوړ کړي چې یاره موږ به څه کوو او څه به نه کوو.
په پاکستان کې په داسې وخت کې د خبریالانو په اړه د بیان له ازادۍ د ناسمې ګټې پورته کولو خبره کیږي چې دا هیواد د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي، چیرې چې وخت په وخت خبریالان د بیلابیل لورو لخوا پکې زورول کیږي او یا هم وژل کیږي.
دا احمد شاه اعظمی رپورټ مورید. په پاکستان کې د مذهبي لکیو استازو د هیواد له حکومت غوښتنه کړې چې د اقلیتونو د نومیالیو شخصیاتو نومونه دې په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان هندوانو ټولنې مشر وایي د دې مشرانو د هیواد لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي، خو د هغوی ژوند په اړه په تعلیمي نصاب کې هېڅ نشته. د اقلیتونو یو بل مشر وایي که د دوی د نومیالیو شخصیاتو نومونه په تعلیمي نصاب کې شامل وي نو د اوسني نسل ځینې کسان بعد اقلیتونو ضد احساسات نه لرلی. د لکیو استازی وایي پخوا په نصاب کې د اقلیتونو اتلانو نومونه شامل وو چې وروسته بیا لرې کړی شو. په دې اړه درته د نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. په پاکستان کې اقلیتونه غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد د پیښو او د عدم برداشت د ختمولو لپاره د حکومت باید د اقلیتونو د اتلانو نومونه هم په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان د هندوانو د اتحادیې مشر هارون سربدیال وایي چې د دوی مشرانو د پاکستان په جوړېدو دغسې په نورو یو شمېر موکو د دای هېواد د پرمختیا او دفاع په برخه کې قربانۍ ورکړې دي، خو د نورو په څیر د دوی د مشرانو نومونه په نصاب کې نشته.
پاکستان د کابینې اوړمبه کې دشپک کسان چې هغه کې درې چې هغه نان مسلم وو. یو چې دی جگیندر ناتھ منڈل چې دی هغه د لا جسټس اینڈ د لیبر چې دی هغه قاضی اعظم سره د اوړمبه کابینې منسٹر وو. ریونیو فور ټیکسس باندې چې کوم ایکسپرټیز کې وو هغه پروفیسر ټرنر وو چې هغه لیاقت علی خان دور پورې چې دی هغوی ته د ټول خپل ایکسپرټیز ورکول. چیف جسټس دی اوړمبه اے آر کارلینی اس وخت د پاکستان کې د انصاف تقاضی پوره کولو لپاره پاکستان اوړمبه قومي ترانه چې وا پروفیسر جگت ناتھ آزاد هغه ولیکل.
هارون سربدیال سیاتوی چې د اقلیتونو مشرانو نه یوازې د پاکستان په جوړېدو کې بلکې د سرمایه کاری په برخه کې هم ډېر کارونه کړي دي.
چودري جانداز چې هغه د خیبر پختونخوا د نان مسلم یو مشر او هغه د قائد اعظم او صاحبزاده عبدالقیوم خان چې کوم دغه سره افلیئن شوی وو او هغه چې د خیبر پختونخوا د سیمې هغه د مسیحي کمیونټي طرف نه هغه د پاکستان سیور کو او هغه ووټ واچولو. نو ایس پی سنگا چې څو وخت د پاکستان پنجاب پاکستان کې شاملې دوه ټیم رالو اته اتیا ووټونه دواړو طرف ته ټای شو. نو صرف یو ووټ پاتې وا او هغه ووټ چې وا هغه د ایس پی سنگا هغه د فیصله وکړه زموږ په دې خاورې سره چې دی هغه مړې ژوندې دی نو هغه دا ووټ چې دی هغه پاکستان په فیور کې واغسته.
دغسې د ټولو اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد ګیل وایي کچره د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نومونه شامل وو نو موجوده نسل ته به هم د هیواد لپاره په قربانیو کې د اقلیتونو د ونډې معلومات وو او جذبات به د اقلیتونو پر ضد نه وو.
جب تحریک پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں
موږ چې کله د تحریک پاکستان خبره کوو نو د دیوان بہادر او ایس پی سنگ په شان نمونه مخې ته راشي. کله چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې هندوانو دا شعارونه لګول چې څوک پاکستان غواړي په بدل کې به ورته قبرستان ورکول کیږي، نو زموږ یو عیسائی ورور د دې په جواب کې غږ پورته کړی وو چې پاکستان به جوړوو او په سینو به ګولۍ هم خورو. دغسې چې ډېر مسلمانان بیا د هند نه ماجر شو نو په واګا پولا د هغوی د درملنې لپاره د کالیداس په نوم یو عیسائی روغتیایي کیمپ لګولی وو.
شیمون الفرد ګیل زیاتوي چې د 1915 او 1901 جنګونو وروسته په 230 کسانو کې اته عیسایانو ته ستاره جرأت ورکړل شوی دی. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي او د اقلیتونو سره تعلق لرونکي مشل چودري وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نومونه شامل وو خو د پخواني امیر ضیاءالحق په وخت کې دغه نومونه د نصابه لرې کړل شو.
اب هم لوگوں کی یہی کیمپین ہے کہ
موږ دا مهال همداس یو کیمپین چلو چې د اقلیتونو د اتلانو دغه نمونه د بیا په نصاب کې شامل کړل شي او موږ چې په موجوده حالاتو کې د اقلیتونو پر ضد د پیښو ته ګورو نو محسوسو چې د پاکستان مسلمانان د اقلیتونو د قربانو نه خبر نه دي، ځکه کیدی شي داسې چلند کوي. په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو د نمونو نه شتون په اړه مو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. بلخوا د خیبر پختونخوا د ټیکس بک بورډ پخوانی مشر فضل رحیم مروت وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو لږ ډېر ذکر شته خو د اتلانو په توګه ورته ځای نه دی ورکړل شوی.
اوس نیم کې تیاری پکې وینم، مخکې هم وي، شاید بیا به هم وي که دغه سیزونه مونږ سم نه کړو. لا دا سیزونه چې کوم دي، دا یو د هیواد د ترقۍ لپاره، د امن لپاره دا ښه نشان نه دي.
فضل رحیم مروت زیاتوي د پاکستان بنیاد د مذهب په نوم کې ښودل شوی وو، او له وخت تېرېدو سره اقلیتونه له پامه غورځول شوي وو، نو باید چې اقلیتونو ته هم د پاکستان د نور اولس په شان حقونه ورکړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د کونړ ولایت په خونسیو کې روغتیايي کارکونکو د پولیو پر ضد د واکسینو عامه پوهاوی پیل کړی، او په دغه برخه کې خپل مبارزه فعاله ساتلې ده. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د خونزي او تنوستاز وایي چې وخت په وخت روغتیايي کارکونکي ورپیخیږي او شاګردانو ته د پولیو په ضد عامه پوهاوی ورکوي. دی وایي چې په کونړ ولایت کې ښوونکو هم په رضاکارانه توګه د پولیو د واکسین په برخه کې عامه پوهاوی ته ملا تړلې، او هڅه کوي چې له سیمې څخه دغه نا علاجه ناروغي ورکه شي.
کلینیک نه خلک راځي، او دلته شاګردان ته د عامه پوهاوی په باره کې دغه ټولې خبرې کوي، د دې سپروایزرانو راځي.
د کونړ د پوهنې رئیس جمال الدین حسینی وایي چې ټولو ښوونکو ته سپارښتنه کړې چې په ښوونځیو کې د پولیو په ضد د واکسینو د تطبیق په تړاو شاګردان وپوهوي.
زموږ هغه ماشومان چې د پولیو د واکسین نه بې برخې پاتې کیږي باید هغه واکسین شي. په دې برخه کې موږ کاملا د ریاست صحت عامه سره همغږي یو، او کوشش کوو خپل کمپاینونه کوو.
په کونړ ولایت کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر اسحاق نظامی وایي چې په ولسوالیو کې خپل ډاکترانو ته پلان ورکړی چې ښوونځیو ته ورشي او شاګردانو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکړي.
د تقسیم اوقات مطابق چې څو مکاتب په میاشت کې دوی په پلان کې اچي، نو یوې ورځ دپاره ورځي. خو که بعض ځایونو کې نه ورغلي او نه شوي، نو هغه د زموږ کارمندانو خپله ضعیفي به وي، خو موږ ورته پلان ورکړی چې دوی باید د حق په میاشت کې د مکتب نه یو ځل لیدنه وکړي او خپل د واکسینو متعلق پوهاوی هغې ته ورسوي.
ډاکټر اسحاق د ښوونځیو د شاګردانو لپاره د پولیو په ضد د واکسینو د تطبیق عامه پوهاوی ارزښتمن ګڼي، او وایي چې شاګردان په اسانۍ سره دغه پیغام خپلو کورونو ته رسولی شي. د یادولو ده چې د 2015 کال راهیسې تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو 14 پیښې ثبت شوي، خو په روان کال کې په کونړ ولایت کې یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې، او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. مشال ریډیو تاسره اوریدونکو، اوس د خبرونې په خیره کې یو ځل بیا د اسرار العالم مومن نلن خبرینه اورو.
پاکستان پرون اعلان وکړ چې له برتانیا پرته یې د اروپای ټولنې له هیوادونو سره د غیر قانوني پاکستانیو کډوالو بیرته پاکستان ته د لیږلو معاهده ځنډولې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر پرون وویل تر څو چې پاکستاني ادارو په یورپ کې د نیول شوو پاکستانیو کډوالو په اړه خپل تحقیقات نوي مکمل کړي، نو تر هغو به دغه کډوال نه قبلوي. د خبرو پښتونخوا وزیر اعلی پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړه. د وزیر اعلی دفتر لخوا پرون په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کالجونو د جوړولو لپاره د 5000 روپو منظوري هم ورکړل شوې. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې چت د راپریوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره 38 ته رسېدلې، د ژغورنې عملیات دوام لري. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ مخې ته راغلې وه. د ننګرهار امنیه قمانداني مطبوعاتي دفتر نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې راشین ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې ګډو امنیتي ځواکونو له څو ورځو راهیسې د شاهین لس په نوم عملیات پیل کړي، په نتیجه کې 9 تنه د دولت وسلو مخالفین وژل شوي او 13 تنه یې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د لوی کندهار شورا له یو شمېر مشرانو او استادو سره په ارګ کې وکتل. د افغان ولسمشر دفتر لخوا پرون په جرشې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې مشرانو ولسمشر ته د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزي حکومت په همکاري به په لنډ مهال کې د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان ولایتونو نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په ولایتونو کې یې اساسي ستونزې پیژندل او د حل لارو موندلو لپاره په کابل کې پرې بحث کوي. د چین او تایوان ولسمشرانو په سنگاپور کې سره لیده کاته کړې ده. په تېرو شپېتو کلونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړی ملاقات دی. او د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس د بهرنیو چارو وزیران پر دې سلا شوي چې دوی به هڅه کوي په مشرقي یوکرین کې له لومړیو لیکو د درنې وسلې ویشتل بشپړ کړي.
لن خبرین هم د اسرار الله مومن نواری دل وریدون که هم دی سراز منگان ننیخ پراوانی خط بشوی. تاسو پا دی موجونو د مخام د شپک بجونا د وایس اف امریکا دیوار ریدیو خپراوانی هم آره دلشه. هم دی سراز نیسا جمال د خبرین و ویان د اسرار الله مومن د تکنیکی همکار جانتن سره د طول همکارانو ستاسنا اجازت دغوارو. خوشحال اوسه د الله پامان.